د هند د ستار نامتو استاد روی شنکر چې د ستار نغمه په افغانستان کې ګڼ مینوال لري تیرونه د 29 کلونو په عمر مړ شو. استاد روی شنکر نړیوالو ته د هندي موسیقي په ورپېژندلو کې مهمه ونډه درلوده او د ده هنر د نړۍ د ډیرو نامتو موسیقارانو په کار هم نه هیریدونکې اغیزه وکړه. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل اوروي.
د هندستان او نړۍ مشهور ستار غږونکی استاد روی شنکر د 1900 میلادي کال د اپریل په 8مه په وارانسی ښار کې وزیږید. له 10 کلنۍ وروسته یې د خپل ورور اودی شنکر د نڅا په ډله کې د اروپا بیلابیلو هیوادونو ته په هنري سفرونو کې برخه واخیسته. روی شنکر په 1908 کې د نڅا هنر پرېښود او له استاد بابا علاءالدین خان څخه یې د ستار زده کړه پیل کړه. بیا یې د همدې استاد له لور اناپورنا دیوی سره واده وکړ چې وروسته بیا سره بیل شول. استاد روی شنکر په 1940 کې خپل زده کړې پای ته ورسولې او عملاً د موسیقۍ په خلاقیت لاس پورې کړ. د 1940 نه تر 1945 پورې په آل انډیا رادیو کې د موزیک ډایرکټر په توګه کار وکړ او وروسته یې امریکا او اروپایي هیوادونو ته ګڼ هنري سفرونه وکړل. 1960 لسیزه د استاد روی شنکر د نړیوال شهرت اوج و او د هغه وخت و چې د د هنر مینوالو د نړۍ له ټولو برخو د هند د کلاسیک موسیقۍ د زده کړې لپاره د په مخ کې ګونډه ووهله. د نامتو ویلون غږونکي یهودی مینوهن او د بیتلانو د ډلې د نامتو ګیتار غږونکي جورج اریسن په ګډون د نړۍ مشهورو موزیسنانو له د زده کړه وکړه او د موسیقۍ ګډې ټوټې ورسره وغږولې. استاد روی شنکر د ستار د بیسارو ټوټو او د سندرو د کمپوزونو په وسیله په ټوله نړۍ کې د موسیقۍ له میلیونونو مینوالو سره مرسته وکړه چې د هند د کلاسیک موسیقۍ له ښکلا خبر شي او عظمت یې کشف کړي. او ښایي بې دلیله به نه و چې په هند کې د ته پنډت روی شنکر وایي. روی شنکر له 1906 تر 1902 پورې د هند د سنا غړی و او په 1909 کال کې د بھارت رتنا په نوم د هند د ډیر ستر ملکی مډال په ګټلو بریالی شو. د هنرمند ستار غږونکي درې ځلې د ګرامی په نوم معتبره نړیواله جایزه هم وګټله او تر 2000 کال پورې له خپلې لور انوشکا شنکر سره ګډ کنسرتونه ورکړل. روی شنکر چې په نړۍ کې د هندي موسیقۍ په سمبول بدل شوی و او په افغانستان کې هم بشمیره مینوال درلودل، د سه شنبه په ورځ د دسمبر په 11مه نیټه له دې فانی نړۍ سترګې پټې کړې. د هند صدر اعظم منموهن سنگ د دې خبر له خپرېدو وروسته وویل چې استاد روی شنکر د هند یوه ملي شتمني وه.
دنګو او زړو ونو ته ساینسپوهان د ځمکې د برکت په سترګو ګوري. یو تازه راپور وایي چې دغه ونې مخ په ختمېدو دي. نور حال وشمه رشیدی راکوي.
ساینسپوهان خبرداری ورکوي چې د نړۍ تر ټولو لوی او زړې ونې د مرګ او ختمېدو له خطر سره مخ دي. په ساینس مجله کې له خبره شوي ریپورت سره سم د نړۍ د ونو په باره کې د امریکا او استرالیا د پوهنتونونو تازه څېړنه ښیي چې که د لوی ونو ساتنې ته پام ونه وړي دا خطر شته چې د ډیر عمر لوی ونې وچې او ختمې شي. د استرالیا د ملي پوهنتون استاد داوید لندن مایر چې په دې اړه د سروې د ټیم مشر و وایي چې د لویو او زړو ونو د ختمېدو نښې د نړۍ په هر ځای کې لیدلی شو، لکه څنګه چې د هاتیانو او زمریانو غوندې لویو حیواناتو د پوپناکېدو خطر موجود دی، د لوی ونو د له منځه تلو ویره هم په همدومره اندازه موجوده ده. د استرالیا د ملي پوهنتون او د امریکا د واشنگتن پوهنتون محققانو د زړو او لوی ونو د مطالعې په سلسله کې د سویډن د ونو او ځنګلونو 1.5 کلن ریکارډ کتلی دی او ورمعلومه شوی ده چې هغه لوی ونې چې له 100 تر 300 کلونو پورې عمر لري د پوپناکېدو له جدي خطر سره مخ دي. د دې سروې نتایج ښیي چې په نوره نړۍ کې هم لوی او زړې ونې د ختمېدو په حال کې دي. مثلا د استرالیا غرني زیتون، د امریکا د جلغوزو زړې ونې او یا د کالیفورنیا د نختر دنګې ونې د ختمېدو په حال کې دي. دغه مطالعه ښیي چې د نړۍ لوی زړې ونې د اقلیم د تودېدو او بدلېدو په وجه، په زراعتي ځمکو باندې د ځنګلونو د بدلېدو په وجه، د اورونو په نتیجه کې او د لرګو د خرڅلاو په علت مخ په ختمېدو دي. د لوی او زړو ونو په اړه تر سره شوې سروې کې لولو چې دغه ډول ونو په ځینو ایکوسیستمونو کې شاوخوا 20% مرغانو او حیواناتو ته پناه ورکړې ده. د دې ونو څانګې او سوري د ژویو او الوتونکو لپاره ډېر ښه پناه ځایونه دي. دغه راز دې ونو ډېر کاربن زیرمه کړي دي، خاورې پیاوړې کړي دي او د سیلابونو مخه یې نیولې ده. د سروي تر سره کوونکي له نړیوالو غواړي چې د خپلو ځنګلونو لویو او زړو ونو ته د بې قدرۍ په سترګه ونه ګوري او په ساتنه کې برخه واخلي، ځکه دا ونې ځمکې او د ځمکې په مخ باندې ژوند ته ډېره ګټه رسوي.
د زرمت د ناکرارې سیمې اوسیدونکی محراب فقیر زرمتی سندرې وایي او خپلو خلکو ته د روحي سکون په ورکولو کې خیر ویني. داود تپان له ده سره په ګردیز کې دغه مرکه کړې ده.
لومړی سر کې خپل ځان را ته معرفي کې.
زه محراب فقیر زرمتی د پکتیا ولایت زرمت ولسوالۍ اوسیدونکی.
زرمتی صاحب، د هنر ته چې ته راغلې، څنګه راغلې؟ یو ناڅاپي راغلې که نه له وړکتوبه دې ورسره مینه وه؟
ولا، د هنر سره خو مې له وړکتوبه مینه وه، خو دا راتګ یې بیا داسې ناڅاپي غوندې و. داسې سوچ مې نه کاوه چې یاره زه به سندرې ثبت کړم، لا به مطلب سندرې، لا به داسې حساب وي، لا به موسیقي، لا به په بازار په لیول باندې کیسټ وي. ځکه سې دغه شی د عادي سړي لپاره دغسې چې د موسیقي سره بنیادي تړون ونه لري، دا یو داسې اکثره خلک دې ته د عیب سترګه ګوري. نو دا ناڅاپي تړون و دا موسیقي ته.
کله چې ما تا سره داسې خبرې کولې، تا ویلې چې مونږ د غټ کورنۍ یو، خانان پاتې شوي یو، نو طبعا نو کې د موسیقي سره مخالفت لا هم شته، لا هم دوام لري. څومره مخالفتونه دي په دې لار کې ګالل؟
ولا، داسې داسې اوس خو دغه خلک ډېر ښه سو، مطلب لږ دانې ستاسو پښتانه اکثره دغسې دي چې دا موسیقي لکه دا ځینې شیان چې دي اکثره خلک دې ته داسې په شک په سترګه ګوري. مطلب لکه یو سړی عادي خلک چې دغسې موسیقي سره تړون ونه لري، ځینې خلک دې ته نه شي راتلی د خلکو په هغه باندې، ځکه چې کور کلی دغه مطلب دغه حساب ته خلک هغه زړه نه نیسي، نه تکیه کوي دومره هغه ته، خلک په دې مشکل باندې ورته ګوري. خو اوس دا شیان تر یوه حده باندې کم شوي دي، دومره زیات نشته، مطلب دومره حساب نشته. اوس تاسې که سوچ کړئ، ځینې سندرغاړي ځخته ډېر دغسې سندرو میدان ته راغله، د موسیقي سره کوم تړون نه لري، خو څوک شوق ولري هغه موسیقي ته اوس ډېر خلک راغلي دغسې.
څومره وخت کېږي تاسې سندرې پیل کړي دي؟
بلا، زما د سندرو خو وخت وتلی ده، داسې سندرو ډګر ته داسې راغلی یم لس دولس کاله به وتلي دي.
په دې دولسو کالو کې به دې څومره سندرې ثبت کړي؟
سندرې خو مې داسې که ووایم دولس کاله خو ډېر وخت دی، ډېرې مې نه دي ثبت کړي، خو زما د بازار په لیول باندې د سټوډیو د ثبت کیسټې به یو پنځو ثانیې وتلي.
په سندرو کې د چا شعر خوښ کړی، یا د چا شعر وایې، یا چا شعر ته لومړیتوب ورکوې؟ او
داسې کیسه داسې د یو ښه سندرغاړي لپاره چې یو سړی ښه آواز ولري او وغواړي چې هغه سندرې مطلب ټول خلک وغږوي، عوامې وغږوي، خلک خوند تېر واخلي، نو دا تا ډېره ښه خبره وکړه. د یو ښه شاعر کلام ته ډېر ضرورت ده، ښه آواز، ښه موسیقي او ښه شعر دې ته ډېر ضرورت ده. نو هر سندرغاړی مطلب داسې اکثره خلک غواړي چې ښه شاعري ویایي، خو بیا د اقتصاد خبره ده، یو تعداد سندرغاړي بازار په لیول باندې هغه شاعري یایي چې هغه ځینې عوام مطلب غږوي، لکه د موټر غږولو یې لارې بازار هغوی د پیسو خبرې اکثره سندرغاړي، او کوم سندرغاړي چې مطلب داسې پوهیږي هغه بیا نو د ښو سندرغاړو ښو شاعرانو کلام خوښوي.
کوم شعرونه د تا په ذوق برابر شعرونه دي او د نوې موسیقۍ سره دې ویلي؟
نو زما خو دغه یو نوی کیسټ چې بازار ته لیلی شوی ده، په دې کیسټ کې ما ځینې کمپوزونه لا ځینې شعرونه زما خپل دي، پکې د حالات مطابق ځینې شعرونه ما ویلي.
په زرمت کې د هنرمندانو قدر یا درناوی څومره ده؟
ولا، داسې خبره ده چې دا سندرغاړي خو په خلکو کې ډېر محبوبیت لري، خلک یې ډېر خوښوي هغه کوي، نو د عوامو په حساب خو هر څوک له سندرغاړي سره محبوبیت ډېره مینه لري. خو مطلب داسې داسې حالات داسې داسې هغه زما یوه سندره هم ده تاسو به اورېدلې، که سندرغاړی لا شاعر خو په هر ځای کې چې د حالاتو نه متاثر کېږي، په علاقه کې چې اوسېږي. زرمت خو دومره ناامنه ولسوالي نه ده، خو بیا مطلب دا موسیقي دا شیان تر یو حده هغلته نسته، لکه زما یوه سندره چې د هغه ما سوي ده.
له خپل کلي جنازې په وږو خاورو ته وړم، په وږو خاورو ته وړم،
پراتلون کی کی پلان لري د موسیقي په برخه کې دی پلان څه ده
نو پراتلون کی کوم دی موسیقي لپاره خو ان شاء الله ډیر زیات کوشش پکو وسخه سندری وی شي وی ځکه چې تاسو خپل سیو سندرغاله هنرمن په دسي علاقه کې وسیږي تر دې هدا پوری مطلب لا سندری سرت کی دا ډیر غټه خبره ده مطلب دومره کوشش وی کی دا زمو محبت له دې فن هنر سره یو څوک سي محبت لري دې شي سره نه خامخ په یو سرور کې پلمبو باندې خامخ یو منزل ته ځان رسي سیمګ دا هڅه کړی دا ډیر زیات خبره ده
یعنی تاسو خبر نه تاسو معلومه کی سلا هم خطرونه درته متوجي دي کوم کار خطر سره مخ سی یست
نو کار خطر سره خو خیر نه یم خام مخ سی د سنه سم ویلې په دې باندې د زیاتې نه سم کولای له حالات نو سوای متاثر کیږي خامخه ځکه چې کوم ځای کې حالات خراب وي وز خراب وي نو غمي پیروځي کې د موسیقي ویلم خني ځکه مطلب حالات د حسابي لکه زما سندره د ما کوم زمزمه کړم ویل د سیوځي کې جنازي مرګونه حالات خراب غمي په ټول فضا باندې نو سندرغاله هم ته دیغونه خامخه متاثر کیږي شي نس کولای
زو برابر کوم سندره ستا ډیر خوخيږي یا په دې ورستنی البوم کې
ولانه زما خټول سندره خوخي کیږي خو په دغه البوم کې ما بیا د خپل ملک لپاره افغانستان لپاره مې و دعا غوندیم کړي زما خپل کمپوز او زما خپل شاعرین زما ده
کته مراد زمزمه کی
نو یو خدای ګران وطن مو پم امان کړي د جګړو لمو ته خلاص افغانستان کړي د جګړو لمو ته خلاص افغانستان کړي خلاص افغانستان نو یو خدای ګران وطن مو په امان کړې لږګون لمو ته خلاص افغانستان کړې لږګون لمو ته خلاص افغانستان کړې
اوس د مجلې د حکایت پانه را اړو خو دغه حکایت موږ ژباړلی او برابر کړی نه دی بلکې په خوست کې بی بی امینې اورېدلی او راستولی دی چې فریده سیفی ولولي او ټول اورېدونکي په خوان کې شریک شي
مسافر لونګۍ لسره ایستکړه د سمندر په غاړه کې په شګو باندې کې خوده سپلې وخلې څلور ګامې واغستل او بوته ورنږدې شو د ستونی بډ وهل پیسې پورته کړې لمنې تر ملا پورې تاو کړه او په پرتو کې نن ایسته چې لمدن شي په دې وخت کې پام شو چې د پیسو کڅوړې لغاړې نه در ایستلې د کڅوړې تاری چې لکه امیل د په غاړه کې لیدلې وو په دواړو لاسو واخیست کڅوړې را وایسته او یو ګام شاته یې په شګو باندې کېښوده دا او داسې لپاره کېناست دا سړی له افغانستانه د عربو وطن ته تللی و چې مزدوري وکړي دوه نیم درې کاله یې خواري مزدوري کړې وه هغه مهال د اوس غوندې کاغذي پیسې نه وې سکې وې چې له سرو زرو سپینو زرو او زیړو به جوړېدې هغه وخت کې د خیاطانو د چل نوز د چې د خلکو په کالیو کې جبونه وګنډي نو خلکو به خپلې سکې د څرمنو په کڅوړو کې ساتلې د دې مسافر د ټولې مسافرۍ ګټلې پیسې په همدې کڅوړې کې وې چې اوس یې په څنګ کې ایښې وه او په خپلې د ماښام لمانځه ته اودس کاوه سړي ته د اوبو د څپو شور خوند ورکړی و اوبه به لرې تلې بیا به راغلې او د هغې سپینې ډبرې تر نیمایي پورې به ورسېدې چې دی ورباندې ناست و سړي په خوند خوند او اودس تازه کړ هر غړی شپږ اووه وارې وینځه او پاڅېد چې شاته یې وکتل د سکو کڅوړه یې نه وه شاوخوا ته هیڅ څوک هم نه و د سمندر په هواره غاړه کې سترګو تر ډېر لرې ځایه کار کاوه خو چېرته لرې هم څوک نه ښکارېدل سړی پوه شو چې د پیسو کڅوړه یې اوبو وړې ده لال منځ ته وخت وو سړی ورغه د خار قاضي ته عرض وکړ چې ما د دونیم کال ستاسو په خار کې غریبي وکړه. هر ورځ مې د سهار له مولا بانګا تر ماخام پورې په اخلاص کار کاوه. شیخان مې لډیر کار خوشاله دي، خو اوس مې ټولې پیسې ورکې کړې. اوس نو تا ته راغلم که یو څه مرسته راسره وکړې. قاضي وویل په دې خار کې هیڅ شی نه ورکېږي، دلته عدالت قائم دی او د غلو ګزاره نه کېږي. سړی وویل
قاضی صاحب قربان دشم، خو خبره د غلو نه ده، زما پیسې اوبو وړي دي، د سمندر اوبو.
قاضي ورته په کاغذ کې یو څه ولیکل، ویویل هله در در واخل. هماغه ځي ته ورشه چې پیسې دي ورکې کړي دي. کاغذ اوبو ته ورښکاره کړه. سړی اوبو ته ورغې چې څنګه یې کاغذ اوبو ته ونیو، یوه لویه څپه راغله. کڅوړه یې د وچې په څنډې کې پرېښوده او په خپله بیرته لاړه. سړی ډېر خوشحاله شو او ورسره حیران شو چې اوبو څنګه د قاضي امر ومانه. سبا د قاضي دفتر ته لاړ، درې دانې د سرو زرو سکې له نورو بیلې کړې او د قاضي په میز باندې کېښودې. قاضي وویل دا څه دي؟ سړی وویل
قاضي صاحب دا ستا شیرینې ده، تا زما پیسې را پیدا کړې نو په ما دې حق کېږي.
قاضي وویل پیسې دې خپلې وې او ما در پیدا کړې، نو زما حق له کومه شو؟ ما بل څه نه دي کړي، یوازې مې ستا حق در سپارلی دی او دا خو زما وظیفه ده. زه د همدې دپاره ناست یم چې حق حقدار ته وسپارم. سړی وویل
مګر زموږ په ملک کې خو داسې نه ده، که خپل حق هم وغواړو قاضیران رشوت اخلي، بیا رشوت هم نه بولي. وای شیرینی مې راکه.
قاضي پوښتنه وکړه ستاسو په ملک کې باران اوري؟ سړی ځواب ورکړ
او صاحب دا پوښتنه دې څنګه وکړه؟
قاضي د هغه پوښتنې ته ځواب ونه وایه، وریځې ور وغوښتې، تندی ورته تریو کړ. په ډډ غږ یې ورنه پوښتنه وکړه دا سړی رښتیا وایي؟ تاسې د دوی په ملک باران کوئ؟ وریځې وویل هو قاضي صاحب. قاضي لا په غوسه وویل څنګه په داسې ځمکه باران کوئ چې هلته قاضیان رشوت اخلي؟ وریځې وویل موږ داسې باران نه کوو چې دوی ته د خیر ورسوي. مثلا د پسرلي په سر کې یو څه باران اوروو، د دوی فصل چې غټ شي او اوبو ته یې ضرورت زیات شي، بیا باران پرې درو چې فصل یې له تندې وسوسي، یا چې څنګه یې غنم وریبل او درموندونه یې جوړ کړل، یو دم شړکنده باران نازلوو چې ټول غنم یې خوسا شي.
د ځوان شاعر اسد الله نیازی د شیرونو کتاب لانه دی چاپ شوی، خو د فطری او ساده ژوند شیری انځورونه یې د کابل په ادبي کډیو کې د ډیرو توجه جلب کړی ده. ښاغلی نیازی د خپلو وروستیو میاشتو څو شیرونه را اوروي او د هغو په اړه خبرې راسره کوي. مرکه د ده په یوه تازه نظم پیلیږي.
د دې نظم عنوان دی خار. وای نن مې اوړوند تر سړک پورې ایست، یو نابلده ته مې لار وښوده، د سینځلو عطر مې ولګول، یو جوړ تسبی مې خدای زده پوڅو واخیستې، په بس کې کیناستم، بوډا ته ودرېدم، په لار باران ونیوم، کور ته راورسېدم، د تا د سترګو عبادت مې وکړ، تر مور مې وواري راوګرځېدم، پلار ته لکړه وړو ته وښ شوم، نن مې ولنډه شان کعبه ومونده.
ډېر علي، یعنی شار نوم دې ځکه ته ایښی دی چې د افغانستان په شاري ژوند کې ممکن سړی همدغسې تجربې وکړي.
بله، داسې یو څه چې ما په شعر کې انځور کړ ده، د سرې یو ورځ ما دغسې یو ړوند و، هغه مې تر سړک پورې ایست او دغسې راتلم، یو چا پوښتنه رانه وکړه، یو ادرس یې رانه غوښتې، دا کوم بیا نو دغه ما پسې وغځول، او دغه سیو شیر ور نه جوړ
او اخر ته نتیجه دار او وسله چنن می و وړو کې شان کعبه و مونده
خوشاله و ما نو بیا می دغه امانه مم داسې ترې ور وېسته سي ما نن و وړو کې شان کعبه و مونده
او خپل خوشحالی دی په نظم بدل کړ
نظم بدل کړو
ډیر علی بل څه در سره دی
یو بل نظم مم دنو عنوان دی کوڅه او به وایم
ارشاد
وای د کلالانو په کوڅه کې د تناره خټه پخېږي دواړه خواو ته ولاړ دي د چا غټ واړه په کار دي تنرونه انتظار دي زه پر دې لاره تیریږم څومره پاستې به پاخه سي چمبکخي چې کېده سي سرې مړۍ به سي خامسوزي تناره لمبه کږه سي سور سالو به سره لمبه سي تورې زلفې به خوله واخلي تناره په غاړه غاړه نری سپین پاستی نری کا تناره ته به ټیټیږي تور لونګ به تور لوګی کا سره غامبوري به یې سره سي ډیوډونه به تاوده سي په خواریو په زاریو چې مړۍ یې سمې راسي پردی کور دی پردی کار کا نه یې څوک چې وړه ترې زار کا د کلال تر پښو لاندې تناره خټه خوشتیږي د دنیا په دې بازار کې څوک بیکاره نه دریږي
او مخکینی شیر کې دی ویل راته چې په شار کې اورځي ګرځیدم دې ته ورته تجربه مې کړې وې نو کابل کې خو د کلالان همسته کله کله د تنورونه جوړي او خلک ورته ولاړ هم یي څنګه دا دی هم د واقعي تجربه الهام اخیسو
بل ما یو میاست دوه میاست مې ځای کار کول د افشار سره د تندور سازي ورته وای دادی
د کابل
د کابل نو زه تقریبا یو دوه میاست په دغه لار اتلم او راتلم ډیره ښه او نری کوڅه ده او دا سرکم ډیر داسې پراخ نه ده نو دا دواړو خوا ته دغه کلالان او کوڅې دي او دا هر وخت په پیټریدم داس خوان ډیر کول دلته د جمعاتم د عدالت د کنداریانو په خانه جمعات نو عدالت یو دکاندار وو د مړزانو دکانې وو نو ډیر ښه داسې تصویري داسې ماته خوند را کول نو هم دلته به د کلالانو خپل کارم کول او خټه بم خوشتیده په دی به پکې خاطه او درګرده به دغه خټه خوشتیده او د ترونونه به غټه واړه جوړېده نو دا په ما باندې ډیر تاثیر وکړ
نو نو دوی تنورونه جوړول او خلکو به ماخستل او د کوڅه کې به ته رې دي دغه تصورات دم د تک په وخت در پیدا شول چې د تناره ته به یو څوک ناس یو لوړی به په خیه او تکلیفونه به تیرې
یو بله بله په دغه لار تیرې دم دغه می د سر جمله می داسې ذهن تراله په داخله می داسې رااله چې د کلالانو په کوڅه کې د ترانه خټه په خیه دغه سیم بیا په څه وخت کو
شانو اوس یو بل څه هم راته ولولې
دغه مې نه وای شیر د سیمه وایلای ته نو خدای دې وکړي چې تاسو خوښي وای ژوند می ساده دی لکه د تا هغه ګن ساده کمیس لکه شمال د هغه کې دی لکه د بګي کغه وګه سوړلې ژوند می ساده دی لکه د مور د لاس تر و پتیره لکه د ماشوم د عربو رغړول ژوند می ساده دی لکه د چا پر غوتو خطلې زخي لکه لتانا باد راوړی سالو لکه د خونی تختیدلې اروا لکه د خړو قمری او غمبر چې هر سهار می ویښوي له خوبه ژوند می ساده دی لکه په سپیره خاوره پلتۍ لکه یو مټ د جوارو ننۍ لکه ها خامه 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 جنۍ لکه رومال کې راز وړندې بنګي لکه د تا بیرنجو تور سترګي لکه د کوچیو وبدلې کوڅۍ ژوند می ساده دی لکه ساده رڼا د سپینې سپوږمۍ لکه د خدای دانی مخوا نړۍ
جزاک الله شغله یې نیازی وسنی خلک چې دی لنډۍ ډېری خوشحالي په خوانی کتابونو چې ما کتلې دي په یو کې بیا لنډۍ ته شاعران اشاره نه کوي لنډۍ دوی متاثر نشکاري او دا سوال دی چې لنډۍ کا شی نو دا په خوانو ولې نه یادوله دا بل بته مختلف دلایل لري یو دلیل ما په خپل ذهن کې ورته جوړ کړی دی دا خبره ستاتر د شعر پرې کوم یا ستاتر نورو شعرو پرې هم موږ یو وخت داسې یو ژوند درلود چې له طبیعت سره وصلو دا وسنۍ تمدن پکې نه وو دا ماشين پکې نه وو دا موټر پکې نه وو غوراهار پکې نه وو لوګي پکې نه وو یو طبيع ژوندو کوچاني ژوندو فطرت ته نږدې ژوندو داسې ژوندو چې خړو خاورو ته هم نږدې وو تر اوس او شنه اسمان ته هم تر اوس ور نږدې وو په لنډیو کې دغه ژوند انځوریږي. لغه ژوند چې اوس لري سوي یو اوس یو قسم پسې ارمان کوو، او په ټولو شعرونو کې لنډۍ مو هغه ژوند ته شور وستی سي. ګمان کوم له لنډیو چې اوس ډیر خوند اخلو یو علت پیدا یې د ستاسو په شعرونو کې هم په مختلفو طریقو بیرته هغه طبیعت ته ورتللي، هغه ژوند ته ورتللي چې هغه مصنوعي نه یي، چې هغه ماشیني نه یي. په دغه ساده ژوند کې هم چې تاسې انځور کړی دی دغسې یو ارمان او یو ارزو ده. څنګه دا خو هغه برداشت دی چې ستاسو له شعره زه د اورېدونکي په صفت کوم. تاسې هم همدغسې شي پسې ګرځئ او که نه؟
بله، زه هم په همداسې یو شي پسې ګرځم، او زه غواړم هسې له طبیعت سره مې رابطه مې ډېره یي، او خوښ مې هم دی چې دغه کوم شیان چې په طبیعت کې دي هغه زه انځور کړم، په خپل شعر کې وړاندې کړم. دلته ما یو غزل هم ویلی دی، نو
ارشاد
عنوان یې دی څراغ. وای شپه ده ښایسته څراغ ولګوه زه څراغ، ستوري شپو نه ووتل مخته شو ایره څراغ، اترې را د مخه شوه مما لګوه څراغ، ګل دې په ټټر پورې وړه را سره وړه څراغ، ګوره جنۍ مړ به کې ګرد مه ګرځوه څراغ، کاشکې له تا لرې وای بل په هدیره څراغ.
ډېر علي ډېر علي، دغه دا وروستۍ خبره دې ولیکړې ده، کاش چې له تا لرې وای بل په هدیره څراغ. له دې نه دې مطلب څه شی دی؟ شعر ده؟
بله.
دا شاعران کله کله شعري کوي او ډېر خوند کوي. د خوشحال خټک هم وایي بوره مور دی شاپیری وه، خو معشوقې ته وایي بوره مور دی، او دا خو شعره ده او خوند هم کوي. څنګه تا هم همدغسې شعرا کړې ده؟
بله، ما همدغسې
هغه د ناز شعري دي،
ته
به د ناز شعري کوې رښتیا بشي نه؟ بل څه شی لرئ؟
دا وروستی ما د کاکړیو په وزن به نسو ورته ویلی، خو مقصد دغسې یو نظم ده. نو
کاکړیو
ته ورته ده.
ارشاد
وای زما یار لکه کیږدۍ زړه مې وړی دی نری، زما یار لکه الماس ورته کیږم کوزو پاس، زما یار د غرونو باز پسکې مې نوست آواز، زما یار د پتاسه سره ناست په یوه کاسه، زما یار له رنګه تور نه ابا لري نه مور، زما یار لکه زیارت زه ورځم د خولې په نیت، زما یار د کمره ګل زه په دواړو پښو شل، زما یار د تنبور تار ژر کوي زړونو تلار، یار مې عطر د شمشوبي ترغمۍ ته کوڅۍ ووبي، آجلۍ په اوښ سپره تاسې وکړئ ننداره، زما یار لکه باران شلو دیر شي مریدان، تر یار ټوله دنیا زار راته ښه تر مور و پلار.
ښاغلی نیاز صاحب، په دغو کې ځینې تشبیهات داسې دي لکه ډېر نالوستي خلک سي هغسې تشبیهات جوړوي، زما یار لکه پتاسه. په دې کې بیا هم هغه د فطري شاعرۍ تنده د چا ماتیږي، لوستونکی داسې احساس کوي لکه چېرته سي کاملا نالوستي خلک دي او هغوی د خپلې معشوقې انځور باسي. هغه تشبیهات حتی ممکن د تشبیه له اصولو سره برابر هم نه وي، خو دغه فطري والی دغه طبیعي والی دغه له کتابه لرې والی دغه خوند همدغه شی پیدا کوي، چې دغه د تشبیه په اصولو ډېر برابریږي نه د کتابي تشبیه په اصولو، دغه خپله پکې یو پټ خوند پیدا کوي. نه پوهېږم تاسې هم چې دغه شعر لیکو په همدغسې یو خوند پسې ګرځېدی؟
بله، ما هم خپله همدغسې فکر کوه چې دا که اوس ما زه ووایم چې زما یار لکه کیږدۍ، دا چا ته سوال خلق نه سي چې دا اوس څنګه تا یار لکه کیږدۍ، خو بیا ما وویل چې دا یو پټ خوند یې ما ته هم راکوه. ما وویل مام راځه کېدای شي
نور هم په دې خوند کې شریک شي،
په خوند کې به شریک شي، او دغه مې یو څه مې نور هم دلته دغسې ویلي، هغه سره هم زه مایل شي زړه مې زړه نازړه وم، نو هغه ښه را باندې لګېده. ما هم وویل چې کېدای شي د نور
توکل په خدای.
توکل په خدای.
بله، خدای دې کامیاب لره.
بنده اوسې، مننه.